اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته، د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی وایي د بریښنا په برخه کې 10 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د 10000 میگاواټ بریښنا د تولید دغه تړون نن شنبه په کابل کې د ښاغلي عزیزی او د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر ملا عبداللطیف منصور ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکی ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د 10 ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړ کړي. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,50,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د اړتیا وړ شاوخوا 70% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. په افغانستان کې د زندانی برتانوي جوړې زوی جاناتن رینولز وایي نه پوهیږي چې مور او پلار یې تر اوسه ژوندي دي او که نه. هغه پرون فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې وروستی ځل یې 10 ورځې مخکې له خپل مور او پلار سره خبرې کړي. 80 کلن پیټر رینولز او میرمن یې 70 کلنه باربی رینولز له نږدې 6 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دي. دغه جوړه له تیرو 2 لسیزو راهیسې افغانستان کې وه او هلته یې ښوونیزې پروژې مخته وړلې. شاوخوا 10 ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی وویل چې دغې جوړې ته قونسلي او له کورنۍ سره د اړیکې خدمتونه وړاندې کیږي او د خلاصون هڅې روانې دي. د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې نن د هندوکش غرونو لمنې ولړزولې. د اروپا او مدیترانې د ځمک پوهنې مرکز ویلي چې دغه زلزله نن سهار وختي شوې چې مرکز یې د ځمکې په تل کې 130 کیلومتره ژور وو. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پاکستان ته تللی. د ایران او پاکستان چارواکو ویلي چې پزشکیان به په دې 2 ورځنی سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په 2 اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. دا د ولسمشر په توګه پاکستان ته د پزشکیان لومړنی سفر دی. پاکستان پرون جمعه وویل چمتو دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ناندریو په کمولو کې رول ولوبوي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دوه موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. یو ملي پانګوال سره افغانستان کې د زرګونو میگاواټو د برېښنا د تولید تفاهم لیک.
برق زموږ د تاسو په دې اوسني اثر کې د هر وګړي د هر صنعتکار که د صحت په بخش کې، که د صنعت په بخش کې، او که کور یې فامیل یې، برخه ډېره اړتیا موجوده ده.
افغان کډوالو ته د اسلام آباد نوی خبرداری.
15-14 کسان چې زه پیژنم خپلوان دي، دغه نیولي دي، کورو ته د شپې راغلي دي. ډیپورټ سنټر ته ډایرکټ بولي اجي کیم ته.
کوچنیانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیواله اونۍ پایل او افغانستان کې د بې وزله میندو ستونزې.
ماشوم لرم دا چې خپله د شکرې ناروغي لرم، نسم کولی خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
د
ازادي رادیو خبری ټولګه. څنګه مو چې د خبرونو پیل کې واوریدل، نن په کابل کې د ملي پانګوال میرویس عزیزی او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبداللطیف منصور ترمنځ یو تفاهم لیک امضا شو. د دغه تفاهم لیک په اساس د عزیزی انرژي شرکت په افغانستان کې ژمنه کړې ده چې ژمنه کوي چې 10000 میگاواټه برېښنا به تولید کړي. دغه راز وویل شول چې د سروې ټیمونه سبا یک شنبه ټاکل شوو سیمو ته ځي او هلته به د دغې لویې پروژې د تطبیق لارې چارې وګوري. همکار مې اسد لودین را سره په استودیو کې دی له تفصیل سره. لودین صاحب، جزئیات د دغه قرارداد څه دي؟
او ډیره مننه سرور صاحب. د تړون ډیر تخنیکی جزئیات تر اوسه رسنیس شوی نه دی، خو څه چې ویل سوی هغه دا دی چې د افغانستان ملی سوداګر میرویس عزیزی پورې اړوند یو انرژي خصوصي شرکت به په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې یو لوی پانګونه کوي. د پانګونې کچه 10 میلیارډ ډالر یاده شوې ده، او دغه راز ویل شوی چې په همدې 10 میلیارډ ډالر باندې به د شاوخوا 10,000 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت په افغانستان کې رامنځته کیږي، چې دا به بیلابیل پروژې وي. او ویل شوی چې سر له سبا یکشنبه به د عزیزی انرژي شرکت تخنیکی ټیمونه او دغه راز د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت تخنیکی ټیمونه به هغو ځانګړو شوو ټاکل شوو سیمو ته ځي، او هلته به د دغو پروژو د سروې چارې پیلوي. په خبر کې دا هم راغلی چې تر 10 ورځو پورې به دغه ټیمونه د همدغو پروژو سروې بشپړوي، بیا به وروسته ډیزاینوي او عملي چارې به یې پیلوي. د سکرو د ډبرو سکار د غراز اوبه او باد د دغه تولیدونکو برېښنا اصلي سرچینې بلل شوې دي. د طالبانو چارواکو خبرې کړې دي په دې غونډه کې. د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور ویلي چې افغانستان داسې مهال دغه پروژه پلي کوي چې په کور دننه برېښنا ته تر ټولو ډیره اړتیا لیدل کیږي.
برق زموږ د تاسې په دې اوسني عصر کې د هر وګړي د هر صنعتکار کدی صحت په بخښ کې، کدی صنعت په بخښ کې، او که کوری فامیل یې، برق ته ډیره اړتیا موجوده ده. د افغانستان اسلامي امارت په عمل کې ثابته کړه چې له سرحداتو نیولې تر خاریاتو پورې په هر پالیسي کې موږ لله الحمد ملت ته اطمینان ورکړی ده، او دغه برکت تشنن د افغانستان غټ غټ سرمایه گذاران راځي، د نور مملکتو هیوادو خلک راځي.
په دغه مراسمو کې خپل ښاغلی عزیزی هم وویل چې دا یو لوی پروژه ده، او وی ویل چې 1.5 لک شاوخوا افغانانو ته په پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. دغه پروژه داسې مهال پلي کیږي چې په افغانستان کې د برېښنا د پرچوي پاړه باندې راپورونه واندېښنې له حده زیاتې دي، خصوصا په سره ژمي او دغه راز ګرمۍ کې د کابل په ګډون د اکثرو لویو ښارونو اوسیدونکي د برېښنا له پرچوي نه شکایت کوي، او افغانستان له تیرو 3 لسیزو راهیسې د برېښنا ډیره برخه له ګاونډیو هیوادونو نه اخلي. اوسنی شمیرې ښیي چې د افغانستان د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او دغه راز ایران نه تمویلیږي، چې وخت نا وخت د پرچاوي پاړه باندې شکایتونه موجود وي.
درنو اړوندونکو، په افغانستان کې د زرګونه میگاواټو برېښنا د تولید تفاهم لیک د لاسلیک په اړه رپورت مو واورید. په همدې موضوع کې د کابل په وخت شپې په 2 بجې د شنه اسمان لاندې خبرونه کې کارپوهانو سره خبرې کوو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هواد کې مشتو سلګونو زرو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هواده د وتلو خبرداري ورکړي. که څه هم د تیرې جون په 1 شمه د دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې وه، خو فکر کېدی چې ښایي پاکستان حکومت یو بار بیا دا موده تمدید کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو په ګډون د ایس ای سی کارت لرونکو کډوالو د جبري سلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. دغه هیواد بالاخره په پاکستان کې د میشتو 14 لکه پی وار کارت لرونکو د ایستلو پریکړه هم وکړه. که څه هم د تیرې جون په 1 شمه دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې وه، فکر کېده چې ښایي پاکستان حکومت یو بار بیا دا موده وغځوي، خو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت له لوري په جاري کړل شوي یو سند کې چې ګڼو پاکستاني خبریالانو او رسنیو هم خپور کړی، د فدرال له لوري د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پی وار کارت لرونکي له دې هیواد وباسي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه لا څه نه دی ویلي، خو د بلوچستان ایالت یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت وزارت لوري ورته د غلار خو نه رسیدلې. که څوم د پاکستان د بهراني اوچارو وزارت ویان شفقت علي خان نګدي و نه وړاندې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د پیوار کارتونو د مودې د غزغولو پاړه ورستۍ پریکړه نه ده شوې، خو لدی وړاندې د جولای 14 د پاکستان د کورنۍ اوچارو وزیر محسن نقوی رسنۍ سره په یو ناسته کې ویلي و حکومت د دې کارتونو د نه غزغولو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې نن د اګست 2 د خیبر پختونخوا ګڼو ورځپاڼو افغان کډوالو ته له دې هېواد د وتلو دولتي اعلانونه خپاره کړي او پکې ویل شوي چې د اګست له لومړۍ نیټې دې په دې صوبه کې ټول میشت پیوار کارت لرونکي افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. په پېښور کې میشت د پیوار یو شمېر کارت لرونکي وایي د حکومت نوي اعلان سخت اندېښمن کړي. د پېښور په بورډ بازار کې د مدثر ناصري په نوم یو افغان دوکاندار چې له تېرو نږدې 150 کلونو راهیسې دغلته شخصي کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته ستنېدل ورته ستونزمنه پرېکړه ده.
دغه پریکړه چې دا د افغانان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. هغه افغان مهاجرین چې دلته بچې په مکتبونو کې دي، لورګانې په مکتبونو کې دي، ټول کارونه دي، قانونه دي، کاروبار دی، زندگی ده، ځمکې دي، کورونه دي، نو بالاخره دا ټول ته پاتې کیږي او یو بد سرنوشت سره مخ کیږي.
د پیوار یو بل کارت لرونکي محمد سلیم چې دا هم په پیښور ښار کې کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل
د نن سهار موږ زیاتره په اخبارونو کې ولوستل او په سوشل میډیا باندې مو کتل چې پاکستان حکومت چې د پیوار کارت لرونکو ته مشکل پیدا کړی ده. نو دلته سلګونه زره افغانان اوسېږي، دلته هر یو افغانان دېرش کاله څلور کاله عمر تېر کړی دی، دوی خپل کاروبارونه لري، جایدادونه لري او دا ټول راغونډول جبکه یو دم شړل به افسانه نه وي. موږ د حکومت څخه دا خواست کوو چې په دې باندې بیا غور وکړي، افغانان د بس یو سیستم برابر کړي، بس یو طرفه برابر کړي چې باعزت ډول په نورو افغانستان شي.
د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پیوار کارت لرونکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. پیوار د کډوالۍ حق کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي د پیوار کارتونو موده دې وغځوي. دغه سازمان د جولای په 1 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له قوله ویلي چې د دغه کارت لرونکو د سرنوشت په اړه له پاکستاني لوري سره خبرو مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستان له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي تمه ده په راتلونکو څو میاشتو کې به له دې هېواده د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا زیات شي. دغه دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې ویلي و چې یوازې د روان کال له پیله د جولای تر 19 3,46,000 افغانان له پاکستان راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنر یونیچسیار بیا خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نه شي، داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولي سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي.
درنو اړوندونکو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته نوې خبرداري ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ویل شوی دی چې له پاکستانه دی ووځي. په عین حال کې کډوال وایي چې خصوصا په هغو کوچیانو باندې فشارونه زیات شوي دي چې د پی او آر کارتونه لري. په راولپنډۍ کې د کوچیانو استازی روزی خان احمدزی وایي کوچیان داسې محل ډیپورت کیږي چې څاروي او جایدادونه یې هلته پاتې کیږي او د پوښتنې یې څوک نشته. اسدالله الدین د مرکې په پیل کې له ښاغلي احمدزی نه د همدې ستونزې د څرنګوالي پوښتنه کړې.
دلته په دې ټکسلی سیمه کې کوچیان ډېر زیات کوچیان شتون لري. دیو سره وس پیلال مالداری د میګی دی، چا سره ټیکټری دی، چا سره غوایان دی، چا سره د قربانی مالونه دي، در روان کال د لپاره قربانی مالونه اخیستي دي. نو دغه د 2-3 ورځو کې کم نس کم 15-14 کسان سي زي پیزنم مخبل خپلوان دي، دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ریپورت سنټر ته ډایرکټ بولی اج کیم ته، نو غلطه ډایرکټ ریپورت کړی دی. د پی او آر کارټو والا، ایس سی کارټو والا هیڅ څوک کې نستا. موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ الی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیره دي. کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میګي دي، ټیکټری دي. نو دا چې اوس کسان تر ریپورت کې دغه مالداری او شای خو د پاتې کیږي په جای باندې، دا څوک اخلي نه. دوی ټول پی او آر کارټونه لري او دوی سره ساروي دي، دوی سره مالداری ده. نو دسه راځي ځینې دسه اطلاع راغلي چې زنانه مې وشته کړي دي او ځینو ته صرف بیګه شپې راغلي دي، تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دوره ټیم کې به تاسو خپل وطن ته ځئ. نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ سي؟ ان دوی د مالداری سره کې مالداری خو د تورخم کې برېګي دي وسره نه. او نه دلته چا خبر ده پرم دسه پر خدای سي د سرمایه ده نور ده بالکل چې کاروبار ستنه نو ډیر زیات سونز دي د کوچانو دلته ډیر زیات سونز دي سه هغه مال مالداري لري
ها تاسو وای چې د کوچانو وضعیت بل ډول دی دوی سره مالونه وی مالداري وی کډه هم یو څه لوی وی نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکینو پولیس چې دلته راځي د کډوال چینی سي دوی سره څه وای آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي پولیس د غستونز نه مني دغه د کډو او سروي د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي
دلته شپکور یو جای پراته دي کوچان دي هغه ته پولیس راځي د شپې نو ورته وای چې تاسو به وسم دستی لیکدای او دسی به ځای لا بم تانی ته وړو او لا به دستی وس باری گئی نو هغه ورته وای چې وس شپې کې موږ څنګه بارسو ورته چې بس خار څنګه کوي یا به دستی باری گئی یا به موږ ټول زنانه او ماشومان سره تانی ته وړو بیا په هر حال کې هغه اویا زر روپۍ هغه نه اخلي اغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسو سره ټیم ده او یا زر روپۍ واخلي باوجود دغه بیا هم درې ورځې ټیم ورکي نو داسې مشکلیات ډیر زیات مشکلیات دي
ښه اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته اسلام آباد ته تاسو د کوچارو د استازي په توګه یا هم د کډوالو دی واستازي په توګه هلته ملاقات مو ورته پلان شوی تاسو د غستون زیر دوی سره شریکوي
بله برانا شر وزیر امیر خان متکی راځي خو هغه د دوشنبه پورې راځي او اوس لکه نن مو او تا د چټي د سبا اتوار د په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تانکي او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي نو مخکیم څو پیری راغلی د امیر خان متکی غلیبان یو پیره خو راغلی ما ملکات مو سره سوی وو او بل پیره ما دوه پیری راغلی ده نو اغلته مې د سه چندان ماجرو په هغه کې چندان د سه رول ونلو باو او پیلال سفارتم ډیر د ماجرو په هغه کې د سه کردار نه ادا کوي نو ګمانه کوم چې ډیر ماجر هغه ته دوی هغه ورکه هغه تجارت او نور کارو ته ډیر پاملرنه نه کی نو خدای دې وکړي چې دا پیرا موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متکی نه سره سي د ماجرو غمو خوري دلته خصوصا د کوچانو د ماجرو ټولو دې غمو خوري ماجر ډیر په تکلیف کې دي ان په دې ډاریږي چې دلته نه خدای دې نه کی زنانه ار کور کې زنانه دي ماشومان دي کده سه پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا د سه بوج نو دا ډیر غټونه سره او بې عزتی سره مخام کیږي او بل موږ د افغانستان حکومت پاکستان حکومت او انیسیار د ټولو نه موږ دا غوښتنه ده سده ماجر چې کوم دی دغه ټولو په سیاست د سیاست لوجه دوی استعماليږي چې معاملې دوی اړیکه سره خراب شي نو ماجر پکرانی سي نو دا د سیاست لره وساتل سي او ماجر ته خپل حق ورکړل سي کچیر د نغواړي پاکستان نور ماجر کولای سي په خطوګه په صحیح توګه ټیم دی ورکه په عزت سره دی ولګي نو داسې بې عزتی نه وراړوي
روزی خان احمدزی پاکستان کې د افغان کډوالو او په ځانګړې توګه د کوچانو د ستونزو په اړه ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیریش تاسو موږ په نوي اپلیکیشن باندې
ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال اونۍ په پیلېدو سره په افغانستان کې وشمیر بېوزله میندې وایي چې سختو اقتصادي ستونزو دوی خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکولو لوړتیا محرومی کړې دي دغه میندو چې د ډیرو یې خاوندان بې روزګاره دي ازادي راډیو ته وویل د اسانتیاو د نشتوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو طبي او تغذیوي اړتیاوې نشي پوره کولی دا په داسې حال کې ده چې د رواني اگست میاشتې لومړۍ اونۍ د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ ده نور تفصیل په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ پیل شوې په افغانستان کې یو شمیر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنیو شرایطو خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیاو څخه محرومي کړې دي دوی وایي د فقر بیروزګاری فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وای خاوند بې روزګاره دی او وړوکی ماشومې ناروغ دی.
دوه میاشتنی ماشوم لرم. دا چې خپله د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپلې شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی او زړه یې هم سوری دی. موږ هره میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو او د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده خو موږ یې توان نه لرو.
د کابل بل اوسیدونکي مترا هم ورته ستونزه لري خو وایي له اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي ځکه په خبره یې د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلن سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي. خاوند مې بې روزګاره دی. د وچې شیدو د اخیستو توان نه لرو. مجبور یم خپله شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دې اونۍ په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دا یې د مور له لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللې. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي راځي چې په کور کار او عامه ځایونو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالې ډاکټر مکتا شرما له قوله راغلي چې کچېرې نوي زیږیدلي ماشومان د مور له شیدو تغذیه شي نو په کلني ډول به د 600,000 کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال والی ونی په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپل ماشومان ته شیدی ورکوي او کورنۍ باید واسول شي چې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د خیر روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل
هر مور مکلفه ده چې تر دوه کلنۍ پورې ماشوم ته شیدی ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډیز دي. بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کینسر څخه ساتي. بل دا چې د روغتیا له نظره ماشوم رو صحت مند پات کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري یو خدای د چم د میکروب څخه پاک شیدې دي. د پروتین، کاربوهایدریت، ویتامینز، منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړ غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې میندې باید لږ تر لږه تر دوو کلونو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست اوله په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوری بدن لري چې 50% کې له دوه کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15مه په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 30% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ یو محصل د کابل په کارتینو سیمه کې بریانی پلوري. وایي خپل مسله کې ورته کومه دنده پیدا نه شوه نو اړ شو چې یو رستوران کې شاګرد شي، کار زده او بیا د خپل لاس دیګي ګټې وړې ته کښېني. د سره مو خبرې کړي. راځي د زړه خوالی د راپور کې واورو چې په خپل غږ پیلېږي.
د حبیبی لیسنس فارغ سوم او کابل پنتون ته کامیاب سوم. په 1402 کابل پنتون څخه پادی درجه فارغ سوم.
دا د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوان ډیر په کار پسې وګرځید خو وی نه موند. بلاخره بیکاری تنگ کرد او یو رستوران کې شاګرد شو.
نیمه اسمه بیکاری وکړه. ټول مسلک کې سه وظیفه موږ ځینم بیا سه وظیفه پیدا نه سم. دغه یو رستوران کې شپږ میاشتې هلته کار وکړ.
دته په خبره چې هلته یې د اشپزۍ کار زده کړ، بیا یې د کابل د کارتینو په سړکونو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټې ته کېناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا تروشان په کراچی کې زخرکوما او لسهار لو بجون تر دشته نه پورې زه انده تقالیت لرم. کابل کارتینو سرکنو کې نو ډېر لږ جون خلک راځي. لا لوګر نه راغلي جنات جلال آباد نه راغلي دي.
بریانی توندی وریچې دي چې د هندیانو او پاکستانیانو خواړه ګڼل کیږي خو نن سبا په افغانستان کې هم ډېر خوښونکي لري. دا وریجی چرک سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي نو ځکه یې چکن بریانی بولی. او کراچۍ هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندور بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې یې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي.
د واده نه دی کړی او پلار مور شپږو ورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانی به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم د ټولو باندې هغه کوم سې ګورئ په که څه هم په خپل رشته کې کار نشته یا کار نظم نه کېږي نو یو بل کار شروع کوي. بې کاره مه کینی، بېکاري مه تېروی، په دې سې بېکاري ډېر بد شی ده. که غواړی سې اشپزي زده کړې زم په خدمت کې مراسې بس ما ته دعا کوي نور زه تاسو نه هیڅ شی نه غواړم.
د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بېځلې واکمنېدو وروسته بېکاري ډېره پراخه شوې او ډېری هغوی چې لوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې امله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډېر افغان ځوانان په خپل هېواد کې د بېکارۍ له امله نورو هېوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالۍ ته اړه شول چې نورو هېوادونو کې هم مستې ایستلو په شمول بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته که په دغه هېواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو په هجرت سره هلته د مثبت بدلون خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال: په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته که په دغه هېواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هېوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینۍ خبره کیږي. په دغو هېوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل:
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی، په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخې شوي دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت مو د مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هېوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هېوادونو هم وخت وخت د بېلابېلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هېواد کې میشتې او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشابې آشنا ازادي راډیو ته وویل:
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هېواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هېواد کې میشتې افغان شاعرې او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل:
دا کډوالي لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنګ واخلي او ساه وباسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړه تنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتیږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هېوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هېوادونو لخوا په کډوالو د بېلابېلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
درسی ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هېروئ درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله د چروغ جوړ وېستا وخت په مهم تر هندې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوست شرغ لاست ویم هیله د چې د لوستر د اخرنی شو سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنینل مو موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې چې دغه همدغه خبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي یعنی همدغه خبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان چې انسان د مختلفو پیښو د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په حقله په وړاندې دی وړاندې کوي همدغه احساسات دي احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي کېدای سي غوسه وي کېدای سي خفګان اوسي کېدای سي ویره بیا هم نور مختلف شکلونه ولري د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنی لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني د هغو سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده دا معنی لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني مثلا کچیر خوش اوسي یا د خوشاله وي د دې خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه څه شي ده کچیر خفه اوسي کچیر مثلا ځین وختونه زړتنګ اوسو کله خفګان احساس لرو باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوسې چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو نو د احساساتو پیژندنه هم دغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو د هغه سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري یا په احساسات دا چې موږ احساسات روغ اوسې موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسې د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ پورته کولې د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کو یا ځان شو پیژنو د دې لپاره اړینه هم ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني هغه درک کوي نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت خپل اړتیاوې او د ژوند په حق له هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي خپل احساسات چې وپیژنې دی کولای شي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمه چاره کې خپل هغه رویه کنټرول کړي دوهم د احساساتو مدیریت اسانوي کله چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات شدر کو نو بیا ورسته کولای شو چې په شته طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کو یا په کنټرول کې ونیسو اداره یې کو چې دا مهارت به زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ خپل ځان څخه لري کو په دریم قدم کې ذهني فشار کموي چې د په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني هغه په ښه ډول سره اداره کوي نو ذهني فشار سټرس یا استراب کچه هم راکمیږي مثلا کچیر موږ خپل احساس وپیژنو پا په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپېژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دي چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي، یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت دی، هغه کوم سټرس، ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه سي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو درکړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپېژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپیژني، د یو پیښې په وړاندې مثلا که دی خوشحاله اوسي یا ډېر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولی سي چې د نورو احساسات هم درکړي. که چیرې په قابل شخص یا یو بل نفر وویني چې ډېر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولی شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکړم، د هغه سره ښه رویه وکړم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسي هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډېر ښه دوستانه او یو ډېرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو، نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي. د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپلو حالاتو او اړتیاوو په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا بیا د ورځني د ژوند په ورځني چاره کې هم په تصمیم نیولو کې ډېر مهم دی. که چېرې موږ خپل احساسات وپېژنو، نو معلومه خبره ده موږ یاده ونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی، او موږ کولای شو چې خپل ورځنی چاره ته په ښه ډول سره ادامه ورکړو، نو ځکه موږ کولای شو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو، د خپل ورځنی چاره کې، خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسو خپل ښه تصمیم ونیسو، نو ځکه د تصمیم نیولو وړتیا هم ښه کوي او زموږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځنی ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر سئ. مثلا په هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر سئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ، چې کومه پیښه وشوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلودئ. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لرئ هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذباتو ته یو واضح انځور ورکړئ، هغه کوم احساسات چې تاسو لرئ هغه ته واضح شکل ورکړئ او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړئ. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوئ په کتابچه کې، دا کار حتما وکړئ، چې دا کار بیا تاسو سره مرسته کوي هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دا غو سرچینه معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې، تاسو باید دا غو سرچینه هم معلومه کی، د کمې پیښې، د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم، د دې احساس لامل څه دی، ولې زه دا احساس کوم، کومه پیښه وسوه، کوم حالت سره زه مخ شوم چې ما داسې احساس پیدا کړم، د دې احساس پایله څه کېدلی شي. او دغه پوښتنې بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته وړتیا درکړئ، تاسو خپل احساسات ښه وپېژنئ او ښه درکړئ. ورپسې د نورو سره خبرې وکړئ، هر ډول احساس چې تاسو لرئ، خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ غړو سره خپل احساسات شریک کړئ، او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو خپل د کورنۍ خپل د باور ور کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساسات په حاکله د تاسو سره مرسته کوي د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ته ښکاره کوي حتما مقابل لور تاسو پوښتنه چې د کومې پیښې په مقابل کې یا د تاسو د احساس درلودلو دلیل چې شي نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات نور سره شریک کړئ بل تاسو ته ارامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومیږي مراقبه او ځان انعکاس وکړئ د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالاتو د ښه پوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرامه کوي مثلا مطالعه وکړئ مثلا موسیقي ته غوږ ونیسئ مثلا د یو چا سره خبرې وکړئ یا یاداشت ولیکئ یا خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ خپل ځان ته لیک ولیکئ چې دا ټول ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره یې درک کړئ د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی بلکې ستاسو په ټولنیز مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې خپل مسلکي اړیکې او تر څنګه خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړي کوي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ ذهني روغتیا ته ورسیږئ سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي سکون آرامتیا او خوشي ترلاسه کړئ نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا داخلي آرامتیا سکون او هوساینه درکوي تر څنګه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د شکل تاسو خپل احساسات وپیژنئ د نور احساسات هم ښه درکولای شي کله چې مو د نور احساسات ښه درکړل نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی او ډیر ژورې اړیکې جوړې کی مسله کې برخه کې هم همداسې تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ که چیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا که بیا ځلې تاسو پیښ سو تاسو په پوهیږئ چې زه دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي تاسو په دې وخت کې خپل احساس شو مدیریت کولای شئ شي کنټرولولای شئ چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شي اړیکې جوړې کړئ نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ راځو د ورځنی احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ خپل احساسات په حق لیکنه وکړئ هر ورځ تاسو دا څو پوښتنه تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي د دې احساساتو لامل څه و تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و یعنی کومه پیښه کومه خبره کومه واقعه تاسو سره پیښه شوې وه یا تاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودي ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و یعنی د دغه پیښې په وړاندې یا دغه کچیر تاسو کومه خبره اوریدلې وي د یو موضوع څخه خبر شوې او تاسو دغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي څه عکس العمل مو درلودي څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی دی هغه ولیکئ او په پایله کې دا چې کچیر په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه پیښه بیا تاسو سره پیښ شي همدغه احساس بیا ځلې تاسو وکړئ نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ همدغه پوښتنو ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې تاسو سره د یوې حده په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ شه چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام منونه کې هلی میومنی درنو زده کوونکو هیله د چراغ جوړ به استا وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولې تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته چراغ لاس ته هم چنن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده دا چی زموږ بدن او زموږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي پر هم دغه موضوع باندې به وغږیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو د تل په څیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوست راخره نشي بر سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل د نن ورځې درس پیل چې بدن او احساسات مو موضوع د بدن او احساساتو ترمنځ اړیکې ترځو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري. ډیر نږدې پر بل باندې هیزي پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکي اغیز څرګندوي، خپل فزیکي تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو، نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العملونه ښيي، چې دغه اړیکه د انسان لپاره یوه ډېره مهمه او یوه ډېره طبیعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو، نو معلومدار خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي، موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي، زړه مو هم شډه ول سره فعالیت کوي، زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته شه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي، چې یعنی زموږ د بدن هر غړی هر عضله ډیره آرام وي. مګر کچیر موږ د غصه احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي، د غصه یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاته وي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي، په ځانګړي توګه زموږ د لسونو عضلات چې دي هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غصې په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکي تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیر خفه اوسو یا د خفقان احساس ولرو، نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې، نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي، خپل ورځنی چارې په شپه انرژي سره کوشش ډول سره نسو کولای هغه سره ورسو. معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي، خوب یا ډیر کم وي، یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي. کچیر یو انسان ډیر بدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري، نس کولای چې بده، په دوه حالات کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې دا د احساساتو اغیز د چپړ د باندې پرېشت. کله چې هم اشتها مو ډیره کم وي، یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي. د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم دا همدغه د خفګان احساس، دا هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. کچیر وېره ولرو یا استرس یا استراب مو ډېر وي په بدن کې، نو زړه مو ډېر تیز درزیږي، یعنی د زړه درزا مو ډېره زیاته وي، د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالی. کله چې د وېرې احساس کوو یا مو بدن ډېر ګرم سي، د بدن د حرارت درجه مو ډېره لوړه سي، لاسونه او پښې مو ډېر خوله کوي. مګر کچیر زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو او پښې ډېر یخ یا بدن مو د یخوالی احساس موږ کوو په بدن کې، نو دا بیا د وېرې یا د استرس هغه تاثیر دي زموږ پر بدن باندې. د دې ترڅنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. که چیرې مثلا موږ ډېر وېرېدلی اوسو یا سټرس مو ډېر زیات وي، نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډیر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنگ بڼه مو بدلیږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزیږي، زړه مو ډیر ژر یا ډیر چټکی سره غورځي، درزا یې ډیره زیاتی، بدن مو ډیر ګرم وي، مخ مو سور کیږي. د هغه د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. رازو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي، زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات باندې په بدن باندې اغیز پرېږدي. دا غوړې جملې څخه موږ تاسو مثلا ول د غصې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشی په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل شي، چې دغه تاثیرات مو ول چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس رازو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی، احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس. کچیر غوسه ولرو، کچیر مثلا په قهر اوسو یا مو فشار په بدن باندې یا ډېر د فشار یا سرګردانۍ احساس کوم، یا مو سټرس ډېر وي، سټرس لرو یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کېږو. د بدن عضلې مو خصوصا زموږ د لاسونو عضلې، زموږ د غاړې عضلې چې دي هغه ډېر سختېږي. نو د دغه سختېدو، د دغه عضلاتو سختېده موږ د ښکاره کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرې شي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دی. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غصې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغېز پرېږدي. مثلا که چیرې په غصه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې بوده هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویریدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده هغه زیاتېږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بیریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی هغه سور رنګ ته اوړي، سور رنګ ځانته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کېږي، مثلا ژړ کېږي یا سور کېږي یا هم ژړ کېږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر د چې زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرې شي دي. بل هم د پوستکي یا د زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویر په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده هغه زیاتېږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم په تنفس کې یا په ساختلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کې یعنی د زړه درزا چې مو ده هغه ډېره زیاتېږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رزو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کو یا هم ټینګ کو. اول نقطه ته دا رزو چې د بدن علائم ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علائم چې دوی د احساساتو په وخت کې ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړي. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډېر خوشاله یم، یا ډېر په قهر یو، یا ډېر په غوسه کې، یا ډېر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډېر پام وکړي، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د خپل احساساتو سرچینه هم وپیژني. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډېر په قهر یاست، متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي، مثلا سا اخیستل موجود ول، سا اخیستل مو څه ډول کېږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخه ته توجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتېږي. تاسو حتماً ډېر یخوالی احساس کوي، هم د ډېر ګرمۍ احساس کوي. نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډېره ژوره ساه واخلي. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پر امولي کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم استراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه مثلا که چیرې تاسو سټرس لري یا پر تاسو باندې ډېر فشار او سي ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلي. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام اوسي، ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، تر څنګه هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم راکم کړي. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی. فزیکی فعالیتونه ډېر وکړي، مثلا ورزش وکړي. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډېره مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډېر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لري، یا مثلا ډېر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي، فزیکی فعالیتونه ډېر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټه کړئ، او کولای شئ چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوگا وکي دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوگا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کول څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلي، ځینې داسې حرکات داسې فعالیتونه تاسو سره ته ورسوي چې تاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوگا یې ډیر ښه مثال دی، یوگا فعالیتونه تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. تاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز شي، هغه ټول ذهن ته راټولي شي او تاسو پر ذهن باندې استاد ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په شډول سره وپیژنئ. تاسو د یوگا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیسته ده. دا به تاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي، چې تاسو خپل احساس کچې په غوسه یې غوسه مرکب شي، کچې خفه یې تاسو ته اندازه د خوشي احساس درکوي او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری یا هغه باوري کسان یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډیر اړیکه ټینګوي او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډیر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغه سره خبرې وکړئ، چې دا هم یو بل لار ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي او تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي او تاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمه لارې دي چې تاسو کولای شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولای شئ هغه تاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري او د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساسات له عمل ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو، تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ خپل ځان څخه وپوښتئ، کله چې تاسو خفه یاست نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي. تاسو ځیر اوسئ، که چېرې تاسو خفه اوسئ ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي، دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنی په بدن کې مو کوم تغیرات راځي او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنې ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سره ورسوئ چې تاسو سره د احساساتو په د کوم راسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
ساده نفر نظر ته د زړه ارمان وایم، تمرا سوکړه دا چې زه دې ته هم باران وایم، ستاده نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایم. تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی اغتا دل تا چپٹا تا فل جانا نو آیا تمرا سوکھنا دا چیز دے تم باران ساد نفرت نظر تم دزر مان
د خانون استوری سهم غمونا ټکوم د خانون استوری سهم غمونا ټکوم د خانون استوری سان سبسم کوایم تا تا بسمان وای تمرا سوکنا دا چیز دیتا ہم بارا منوائیں ساد نفرات نظر